د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم لطریف نظر سره دا ساعت بیا هم ستاسو قربانی یو شیچاری د میزان د شپږ منټې تر انتخاباتو مخکې یو شمېر سیاسیونو په افغانستان کې پر دې ټینګار کاوه چې انتخاباتې د سولې د خبرو لپاره وځنډې شي ځکه چې دا خبرې مخ ته تللې دي خو نږدې درې میاشتې مخکې چې کله په کابل کې د یوه موټر بم برید مسؤلیت طالبانو ومانه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا پلاوی او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې ختم اعلان کړې دا اونۍ د شنبې پورز د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا دا خبرې شروع شوې دي پرون چې کله په بګرام کې د موټر بم غبرګې چاودنې وشوې او بیا څلور طالبانو هڅه وکړه چې د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نیم ساعت یې جګړه وکړه مسؤلیت هم طالبانو ومانه تر دې وروسته یو شمېر سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې شایي بیا له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډې شي خو تر دې دمه دا کار نه دی شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د حملې په شدت وخندلې پامپیو وویل د افغانستان خلک د دې حقدار دي چې دا بې مفهومه تشدد پای ته ورسی شي د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه د ده په وینا سوله او ثبات غواړي او امریکا ورسره ولاړه ده د بګرام له هوایي اډې سره په برید کې دوه تنه ووژل شول او شاوخوا اویا کسه نور ټپیان شول په ټپیانو کې پنځه پوځیان د ګرجستان وو چې د دغه هیواد دفاع وزارت ویل دا عسکر دومره برسیرن زخمیان شوي دي چې دې ته اړتیا پیدا نه شوه چې روغتون ته داخل شي د دې بریدونو نور قربانیان ملکي افغانان وو داسې پیښې به د سولې خبرې په کوم لور یوسي دلته په دې اړه بحث لرو
تشکر آقای شیبری را مهمانای ما جواب بدن فعلا محترم آقای خوشحال خلیل روزنامه‌نگار یا ژورنالیست از طریق تلفن فعلا مهمان ما هستند و همچنان منتظر آقای طاهر زلان مشاور وزارت دولت در امور صلح هستیم که تشریف بیارن به استودیو و همچنان از طریق تلفن آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی اونا هنوز وصل نشدن به تلفن چند لحظه بعد اونام شاید مهمان ما شوه خب از او خاطر سوال اول به بله. آقای خوشحال خلیل راجع میکنیم
بله خبرونه تشرح لی خلیل صاحب استاس په باور د بګرام د پیښې په څیر حمله به د افغانستان د سولې خبرې کومې خواته مخه کی کومې خواته یوسي بله خلیل صاحب فکر کوم ټلیفوني رابطه مو ټینګه شوې نه ده کوم تخنیکی مشکل شته ازادي په څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو د افغانستان د سولې مسله ده بله
او ورځونکو ته سلامونه
بله مهرباني او بله او سره او مهرباني وکي
تاسو پښتنه مې واردنه تاسو ته ورځونکو ته سلامونه وړاندې کوم دغه د سولې خبرې چې روانې دي او په دې لړ کې چې کوم بریدونه کیږي دا د دې توقع کېدله لړ په خوانه چې چیرته یو شمېر طالبان یا د مخالف وسلوال ډلې د امریکایانو سره د سولې خبرې مخته دی نو طبعا په داخل کې د دوی ترمنځ هم داسې همغږي نشته لکه یوازې په جنګ کې ډېره همغږي شته ده خو د سولې برخه کې د دوی ترمنځ اختلافات دي او طبعا یو شمېر ډلې د دوی د دغه خبرو د نارضایتۍ لپاره چې نارضایتي وښيي نو طبعا دغه بریدونه کوي او دا ښيي چې دوه جهات لري یو خو نه دی غواړي چې امریکایانو ته خپل زور وخی او خپل طاقت وخی چې موږ کولای شو په هر وخت کې په هر شرایطو کې موږ جنگ ته دوام ورکو دی بلې خو نه خپل صفوفو ته یو ډول مورال ورکړي چې موږ کنه دا خبرې چې کوو یعنی موږ تر اوسه پورې هغه خپل هغه اساسي هدف چې دی وایي په افغانستان کې هغه اسلامي امارت راول هغه نه ګرځي نو په دې اساس باندې طبعا دغه پیښې چې اوس په پمپوم د خبره کړې چې د دابا د سولې په پروسه باندې تاثیر ونه کړي او موږ خپل تعهدات په شمول یو مذاکرات ته دوام ورکو نو دا ښیي چې امریکا طرف ډېر جدیت سره خصوصا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې طالبانو سره یو داسې توافق ته ورسیږي چې هغه بالاخره په امریکا کې د ټرمپ لپاره یو داسې وجهه جوړه کړي چې په راتلونکي انتخاباتو کې ورنه استفاده وکړي او دا زیات د امریکا د داخلي خوراک لپاره ده خو بل خواته چې په افغانستان کې څه کیږي د دې باره کې معلومدار ده چې جنگ به دوام لري که چېرته طالبان هم سوله کوي یا توافق کوي بیا وروسته پیښور ته خبر رسیږي، کوټه ته خبر رسیږي، او هغه جنه بل اخره سکوبو ته رسیږي. د دې ټولو تنظیمول او منظم کول چې په یو لاس بدوی ټول راشي او دغه توافق به ومني، د دې امکان ډېر کم لیدل کېږي. لکه څنګه چې موږ تاسو ډېر ځل د اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې معاهدې نه وروسته وکتل، هغه وخت هم توقع کېده چې دې سره به خشونت کم شي، خو همدا اوس هم د اسلامي یا دې ته ورته دغه ډلې هغه وخت کې یو ځای نه شولې، او همدا اوس هم داسې ده چې په مخکې بغلان کې دغسې ګزارشونه سوسې د اسلامي ځینې ډلې اوس هم فعالیت، یا مثلا نورو سیمو کې فعالیت او تشدد کې کمی رانغی. نو په دې اساس باندې ویلی شو که دوی کوم توافق ته هم رسېږي، هغه توافق باید وکتل شي چې نویات سره کمته ده، په کومو شرایطو ده، هغه شرایط په نظر کې نیول شوي که لږ نیول شوي، نو بعد هغه نه موږ کولی
خلیل صاحب
حکم وکړو چې دا به تاثیر وکړي کنه.
خلیل صاحب، تاسو په خپل خبرو کې دا خبره وکړه چې کېدای شي چې طالبانو د دې له خاطر هم په بګرام کې حمله کړې وي چې خپل زور هم امریکایانو ته ورښکاره کړي. فکر نه کوي چې بل ځل چې دوی په کابل کې چاودنه وکړه، یوازې یو امریکایي عسکر پکې ووژل شو، یو امریکایي ووژل شو، او دغه له خاطر دا ټولې خبرې د ولسمشر ټرمپ له یو ټویټ سره ختم شوې. نو که دغه ته وګورو، طالبان به ډېر احتیاط ونه کړي، ځکه چې دوی د هغه خبرو او د هغه نتیجې ډېر لیواله وو.
دا خو ما مخکې ته ویل چې کله د قطر په دفتر کې دوی خبرې د قطر له سیاسي غړو سره شروع کړي دي، او دلته د جنگ په ډګر کې نور خلک تسلیم شي، او د جنگ یو مشهوره مقوله ده، وایي د کله چې جنگ کې سیاست نه چلیږي، جنگ کې تصمیم جنرال نیسي، قومندانان تصمیم نیسي. نو دغه تصمیم چې دوی قومندانان نیولی ده، ممکن دغه نیولی وي چې دلته حمله وکړي. نو طبعا هغه سیاسي خلک له دې نه مجبور دي چې بیا دغه یو قول په توګه باندې د دې نه حمایت وکړي، یا د اقل دې پر ومني. او بل په بګرام کې چې کوم بریټ سوار دی، دې نویت هم داسې ده چې عملا تاسو په خبرونو کې وویل چې دې ته امریکایانو ته کوم زیان پکې نه ده رسېدلی، او هلته اکثریت ملکي افراد چې افغانان دي هغو ته ضرر رسېدلی ده. نو په دغه حساب هم د امریکا هغه غبرګون د پمپو داسې نرم و، یعنې دې ته ضرر نه و رسېدلی. که چېرته امریکایانو ته ضرر رسېدلی و، ممکن د دغه غبرګون یې فرق کړی وای له دې نه.
بله، خب به هر حال آقای خلیل، در مجموع روی مسئله پروسه انتخابات اگر یک کمک زیادتر صحبت شد، برای اینکه
انتخابات که صلح
ببخشید در قسمت اول چون انتخابات بود،
بله.
روی پروسه صلح انتخابات واری نشه، یعنی به هر حال یک سوال ما داشتم ایست که دی روزا سناتور امریکایی گراهام یک بیانیه جالب داشت، او گفت که امی کت پاکستان اصلا باید گب زده شوه، برازی که اگر کت پاکستان گب زده شوه، این موضوع سر پاکستان فشار بیاید، شاید به زودی زودتر نتیجه بده.
حتی لنسی گراهام تاسو ما تویلی و چه دی مسئله تا بشاره که و نظر سب لنسی گراهام ده هم ویلی و سی پسو هفتو که کچر تا پاکستان ده طالبانو ده پټنځایونو مخاوني سي پڅوافتو کې افغانستان ته امنیت راځي.
بله، خب از او خاطر خلیل صاحب امی موضوع رو در نظر گرفته، تو یک چیز است که اگر نیت صلح کننده ها و مذاکره کننده ها و حتی انتخابات کننده و کلشان اگر نیتشان راست باشه، باید کارهای عملی رو باید سرش گپ زده شوه. یعنی یک وقتی فرصت ها شروع شد، وقتی که رئیس جمهور نو آمد و امی فشار سر پاکستان زیاد ساخته بود، یک دفعه این موضوع فراموش شد. حالا چی میگین، چطور باید شاید روی از این موضوع چطور کار شواسیم آقای خلیل؟
سناتور گراهام، تشکر آقای نظر. سناتور گراهام چیزی که گفته واقعیت داره، و اگر پاکستان بخواه میتونه که در افغانستان طوری که اونا گفتن اگر کمکا پشتیبانی پاکستان نباشه و بالاخره بر زنا لانه نته و بالاخره زخمی های زینا در کجا تداوی میشه طالبا و بالاخره تجهیزات زینا چقسم تجهیز و تمویل میشه، اینی کلی اکثر لانه هایشان او طرف مرز دیورند هستن و این معلوم دار که تاثیر میگذاره. ولی فعلا ما نظر ما پا امریکا هم که امرای طالبا گفتگو را آغاز کرده، این دوامهنگی با حکومت پاکستان است، چون چندین بار زلمه خلیلزاد رفت با عمران خان دید و همچنان با رئیس لوی دریسیز پاکستان دید کسی که فعلا قدرت پاکستان داره. اینا ملاقات ها کرده و این طالبان وقتی که گفتگو میکنن دفتر سیاسیش دوباره به این نام ظاهرا به این نام که ما در پشاور میره با پشاور یا مثلا به رهبری خود گزارش میتیم و رهبری مالندار دیگه اینا اونمو پاکستان است و بالاخره همو تصمیم گیرنده های پاکستانی هستن که با اونا چی میگن چی قسم پیش برن مالندار. اینا به این فرض گفتگو با طالبان آغاز کرده که اینا همو حمایت پاکستان دارن و اگر پاکستان حمایتش نداشته باشن اگر با اینا با کدام توافق با طالبان میرسن طبعا ای ضمانت میکنه پاکستان که دیگه باید لانه های از اینا را جمع کنه و طوره که شما دیدین در توافق قبلی که آقای خلیلزاد با طالبان نهایی ساخته بود و قرار بود که امضا شود و بالاخره ترامپ با یک توییت خود را فسخ قرار داد، بعد از این گفتگوهای جدیدی که بین طالبان و امریکایی‌ها شروع شده ظاهرا طالبان میگویند که گفتگوها از سر شروع شده یا مثلا از جایی که قطع شده و زمونجا شروع شده، این گپ به خاطر از این درست نیست که اونجا متن نهایی شده بود فقط برای یک امضا مانده بود و حال 5-6 روز میشه که هنوز هم دوام داره، یک امضا خو یک ساعت یا یک دقیقه وقت میخواه. این گفتگوها در اجندا چیزای جدید اضافه شده که او عبارت از سرنوشت پایگاه های طالبا در مناطق قبایلی زیر تسلط پاکستان است، همچنان شورای کویته است، شورای پشاور و میرامشاه، سرنوشت اینا چطور میشه و همچنان اضافه شده و دیگه ای که اینا چه قسم اوربن یادش بس میکنه در افغانستان و در حالی که خلیلزاد و مثلا امریکایی ها توقع دارن که به سر کاهش خشونت گپ بزنن و این کاهش خشونت یال تعریف شود که به کدام اندیکیتر چی است، به کدام اساس ارزیابی میشه که خشونت تا کدام حد در کدام سطح پایین گره، کدام ابزار استفاده کنن نکنن.
تشکر خلیل صاحب. ببینید چند موضوع دیگه هم هست، یکی همین که شما یاد کردین که طالبان میگه امو ادامه است، مگم دولت افغانستان میگه نه ای بیخی از صفر شروع شده. منتها ما از دفتر آقای خلیلزاد هم چند باری سوال کردیم، طالبان ما اونا جواب را نکردن، اونا هستن که این موضوع رو باید روشن بسازن. امیدوار هستیم که در روزهای بعد این موضوع روشن شوه. حالا چند موضوع دیگه هم در این موضوع سر رای پروسه انتخابات موجود است، یکی خود انتخابات در امریکا و هم همین مسئله امپیچمنت میگن چی میگن همین مسئله خود جار جنجالای رئیس جمهور امریکا میام، یک جنجال دیگه سر راه از مذاکرات صلح است و همچنان مسئله نتایج انتخابات افغانستان هم یک جنجال دیگه است. پیشتر در برنامه ساعت اول ما ایر شوخی هم کردیم، گفتیم که تخم اول ایجاد شد یا مرغ، انتخابات افغانستان معطل مذاکرات صلح است یا مذاکرات صلح معطل نتایج انتخابات افغانستان جار جنجالای ترامپ و گپاست. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین شما چی تحلیل دارین؟
در این مورد انتخابات و پروسه صلح دو پروسه مختلف است که یکی با دیگه باید و با پایان داره و بیشتر جدا است از هم دیگه. اگر ما پروسه صلح و انتخابات با هم یک جا کنیم دیگه طبعا این مسئله بیخی دیگه هم جنجالی تر میشه. انتخابات اون در زمانش که تعیین شده بود حداقل برگزار شد، فقط نتیجهش هنوز مانده، کل پروسه ها مثل خلاف توقع که ما انتظار از او را داشتیم که شاید سناریو های تکرار شود این انتخابات که مثلا بایومتریک دستگاه بایومتریک خراب شود یا مثلا مراکز تا مثل مانند انتخابات پارلمانی تا چارت بند باشه و بالاخره این جنجال بسیار کلان شود، با او اندازه نبود، فقط امو درست است که اشتراک پایین بود به اساس به خاطر تهدیدات امنیتی و سیاسیونی که سیاسیون افغانستان که تبلیغات علیه انتخابات کرده بودند پایین بود، ولی انتخابات انجام شد و ممکن است امروز فردا یا دیگر فردا پس فردا این نتیجه اعلام بشه. ولی مسئله این طرف که من پروسه صلح یک پروسه دوامدار است، این اول مذاکره میشه، زمینه مذاکره مساعد میشه، هنوز طالبان با امریکا مذاکره نکرده، تا هنوز یک نتیجه نرسیده، دوباره بعد از که با امریکا با یک توافق برسه طبعا اینا مجبور هستند با حکومت افغانستان گفتگو کنه و این گفتگو طبعا جزئیات بیشتری داشتن، با امریکایی ها مثلا 3-4 مورد گپ میزنن، با حکومت افغانستان جزئیات بیشتر دارن، مثلا ادغام مجدد است، دوباره سرنوشت جنگجوی هاست که چی میشه، عودت مهاجرین است و بالاخره مسائل دیگه که نویت قانون اساسی مثلا چه قسم تغییر بیاره، مکانیزما رو چه قسم میتونن مشترک کار کنن و چه قسم میشه که یک جاشو یک پروسی طویل مدت است صلح جدا روان است و جدا روان است. درست است که سیاسین ما یا مثلا بعضی نهادها یا مردم اینا را یک جا میکنن تا ما باید ایده تو پروسه جداگانه سل کنیم و مسئله مون مسئله امریکا که سر سیاست امریکا چه تاثیر داره، طبعا هم نتیجه انتخابات افغانستان که به وقت اعلان شوه و حکومت جدید تشکیل شوه، این امریکا یک دستاور است که حداقل تونستن که اینجا به اساس آرای مردم یک حکومت شکل بگیره و هم توافقی که با طالبان میکنن و امیدواری در امریکا ایجاد میکنه که ما در افغانستان یک حکومت برآمده از انتخابات داریم و همچنان با طالبان یک توافق داریم، اینا لی دو با هم میشنن گفتگو میکنن و این چیزی است که برای ترامپ به خاطر که خودش کاندید است یک خوراک داخل امریکا مساعد میسازه برشن.
منن خلیل صاحب، ده دولت ده سول ده چارو سلاکار طاهر زلند هم د ازادي راډیو د کابل استودیو ته راغلی. ځلان صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. خلیل صاحب مخکې د خپل خبرو په ترڅ کې دا ویل چې امریکایي هیئت د زلمی خلیل زاد په مشرۍ له طالبانو سره یو په دې موضوع باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې شخړې راکمې شي. فکر نه کوي چې دا شخړې داسې یو شی نه دی چې لکه دوه او دوه څلور کېږي، نن به په طالبان 50 حملې کوي، سبا به 1.5 حملې کوي، بله ورځ به 10 حملې کوي، او یا د شخړو نوعیت څرنګه دی؟ ځکه دا خو تلل کیږي نه او ټولو ترازو باندې نشي راتلی. ستاسو معلومات څه دي چې د شخړو د راکمېدو هدف څه دی؟
مننه ډېره زیاته تاسو نه اوریدونکو ته هم سلام. کله چې د متحده ایالاتو د سولې لپاره ځنګړې سلاک استاد ښاغلی ډاکټر زلمی خلیزاد کابل ته راغی، د افغان حکومت سره د رهبری سره پناستو کې دا خبره ډیره په ټینګار سره یاد شو چې باید دغه مذاکرات چې دمګړی د دوی ترمنځ روان دي، دا د دې سبب شي چې لومړی د افغاني مذاکرات یعنی د بین الافغاني مذاکرات د پاره لار پرانیزي، او د دې ترڅنګ باید لومړی اوربان وشي، ځکه د تاوتریخوالي موجودیت او جګړه او همدا ډول چاودنې او مرګ ژوبله دا یو له هغه عواملو څخه دی چې د مذاکرات په مخ کې خنډ دی او خنډ کیږي هم. له دې کبله د ښاغلي خلیلزاد سره د افغان حکومت د رهبرۍ په خبرو کې دا خبره ډیره په ټینګار سره یاده شوه چې مخکې له دې چې بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي د افغان دولت سره مخامخ خبرې کیږي اوربان وشي، ځکه که اوربان ونه شي د اوربان یعنی تعریف دا چې جګړه باید ودرول شي. افغان حکومت په دې برخه کې په تیر کې هم خپل حسن نیت او خپل تعهد او ژمنتیا ثابته کړې ده، کله چې د اوربان خبر راغلی ده، کله هم چې د اعتبار د پیدا کولو خبر راغلی ده. اما توقع او د افغانستان د خلکو تمه دا ده چې که طالبان د سولې خبرو ته واقعا تعهد لري او غواړي چې د افغانستان دغه شخړه د خبرو اترو له لارې حل شي، باید خپل د اراده اظهار کړي چې اوربان وکړي او دا تاوتریخوالی یا خشونت چې دی دا پای ومومي.
بله تشکر. زلان صاحب، یک موضوعی که طالبان میگه ادامه مذاکرات سابق است، یعنی اثر گرفته شده، منتها دولت میگه از صفر آغاز شده و شما بعضی مسائل تره میکنین، منتها شما در سر میز مذاکره فعلا تشریف ندارین. این چطور میشه این موضوع صاحب؟ اگر شما اگر اونا قبول نکنه، بازم دولت افغانستان قبول نکنه و امریکا هم برای اینکه سال آینده سال انتخابات است، از خاطر از او یک ذره عجله دارن که این موضوع را یک طرفه بکنن، بدون در نظر داشت دولت افغانستان اگر اینا با طالبا کنار بیارن، این یک چه نتایج بار خواهد آورد؟ شما این را قبول میکنین یا نمیکنین به عنوان دولت؟
دا خو د یو ډیر ښکاره خبره ده چې افغانستان د هغه مسایلو اړوند چې افغانستان ترجیح کیږي، د افغانستان خلکو ته د هغه رجوع کیږي، هغه مسولیت دولت لري، د افغانستان دولت لري، او په هر ډول هغه رسمي اړیکو کې چې هغه د دولتونو په کچه کوي ک نور مسایل په داخل کې، هغه د افغانستان په دولت پورې اړه لري. په دې اساس د قضیې اصل اړخ چې د افغانستان دولت ته هر هغه پریکړه چې د افغانستان د آینده په اړه، د افغانستان د وضعیت په اړه او د افغانستان د مسایلو په اړه کیږي، نو ښکاره خبره ده چې استازولي به د افغانستان حکومت کوي. دا چې طالبان یا دیتا تاهو دا یا په پام کې نه نیسي یا له پام غورځي، په حقیقت کې دا د افغانستان د خلکو ارادي ته په کم سترګه کتل دي. ولې توقع دا ده چې څنګه د افغانستان حکومت او د حکومت رهبرۍ په تیر 15 کلونو کې په بیلابیلو پړاوونو کې د خبرو اترو شروع کېدو لپاره او د افغانستان شخړ د روان حالت چې دی د دې خلور ته د بیلو لپاره، دا هم په وینا کې ویلي دي او هم په عمل کې ثابت کړي دي چې یوازینی د حل لار خبرې اترې دي. نو پرته د افغانستان د دولت او پرته له حکومت فکر کوم چې دا ډول خبرې کوم نتیجه ځکه نه لري چې هغه هر هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې کیږي، د افغانستان د آینده په اړه باندې خبره کیږي، د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کیږي، یوازینی تصمیم چې نیسي هغه به خپل افغانان او د افغانستان دولت به چې د خلکو نه نمائندګي کوي. تاسو به د سولې د مشورتي جرګې د خلکو پریکړې هم لیدلې وي چې هغوی له حکومت په ډیره جدي توګه وغوښتل چې د سولې په برخه کې باید ګړندی ګامونه واخلي، په هماغه اساس باندې ځانګړی وزارت
ببخشید زلان صاحب یکب د اینجا برازی که بسیاری مسائل یک قسم شعار گونه و سیاسی گونه و ترگپا هست، منتها در حقیقت یک موضوع را که توجه را جلب میکنه امی سناتور امریکایی گراهام که در این روزا گفت که اگر پاکستان به جنگجوی طالبان در کشورش پناهای امن نده، جنگ افغانستان در ظرف چند هفته پایان خواهد یافت. یعنی اصلا رئیس جمهور افغانستان وقتی که به قدرت آمد امی مسئله پاکستان را بسیار زیاد سرش کار کرد و تا حدی هم سر پاکستان فشار آمد. حالی که ما میبینیم از این موقف گیری دولت یک کم عقب نشینی واری که دولت مسئله پاکستان را دولت زیاد یاد نمیکنه. از این خاطر اگر سر پاکستان حقیقتا فشار نیای و اونا سر میز مذاکره خودشان نیای و دولت افغانستان نیای، از این گپایی که فعلا در قطر و مطر اینجا میشه کدام نتیجه بیرون خواهد شد یا نخواهد شد؟ چی میگین در این مورد آقای زلان؟
خوشبختانه کله چې ولسمشر په اماراتو کې او د متحده ایالاتو د ولسمشر سره په تلیفوني اړیکه کې هم د افغانستان د سولې او پنځن نور هغه مسایلو چې د سولې اړوند خبرې اترې کړې وي، بیا چې کله خغل ټرمپ کابل ته راغی دلته هم په مخامخ لیدنه کې دا خبرې یادې شوې. د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د راتګ پر مهال باندې د افغانستان دولت رهبری دا هم وویل چې د افغانستان له پولو بیرون د طالبانو د پټنځایونو او یا هم د دوی هغه چې انسجام د د پاړه باندې هم بالخصوص په دغه دور کې چې وس مهال خغلی خلیزاده طالبان سره لګې دي خبره باید وشي او په اړه باید ډیر په واضح توګه یو داسې څه افغان دولت او افغان لوري ته وړاندې شي چې قابل د قناعت وي. یعنی دا په دې معنی نه ده افغان دولت هم په عمل کې او هم په اظهار کې خپل تعهد او ژمنتیا ثابته کړې ده. لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې سوله راشي. کوم څه دي چې د افغانستان د دغه روان وضعیت د ښه کېدو سره مرسته کولی شي؟ افغان دولت دریغ نه کوي د سولې چارو په چارو کې د دولت وزارت چې دی هغه هم د سیمې د هیوادونو سره، هم د نړیوالو سازمانونو سره، هم په داخل کې د بیلابیلو طبقو خلکو سره ناستې لري، د هغوی نظریات جلب کوي او د هغوی تجرباتو او د هغوی د مرستو څخه په استفادې په دې هڅه کې دي چې یو داسې واقعي مرحلې ته ورسیږو چې د افغانستان د کشالي حل د خبرو اترو لپاره یو مثبت نتیجې ته ورسیږي.
مننه زلان صاحب. خلیل صاحب څخه په بخښنه ځکه یو ځل به اوریدونکو ته ورشو، بیا به د هغوی خبرې به واخلو، بیا به د دوی نظر هم واخلو.
بله، نوبت شنونده محترم ماست. ما یک اعلان کوتاه داریم، بعد دو شماره تلفن اعلان میکنیم.
سال و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. اگر از خارج کشور می خواهید تلفن بکنید 00-42-2112-4501.
داشت میره زهم تکراروم، کورنیش میره مود 0799-203-540، بلش میره ده 0-800-222-555، او نړیوالش میره مود 00-420-22-11-2-5-0-1. او ریدون کو تمخه کبو یو او ریدون که پلین که رسر ده مهربانی وکی آساری پسپوک پرگرام ده. بله
سلام آمد تاسی تا تاسی درنو من منو تا دیزه دکو من سلامو نوه من منو نه دا پښتنه ده چې من منو تاسو خپل دا تاسو مودې د دنیا خلکو مودې د نړیوالو ټولنې مودې د ملل مسایل مودې د امنیت شورا مودې چې موږ شورا هم د امریکا په پلاس کې ده، افغان هم د موږ د امریکایانو په پلاس کې ده. تاسو ولې سترګې پټوئ په حق او حقوق باندې؟ ولې د دنیا خلک سترګې نه ولاړي مخ نه ولاړي چې ګران صاحب پوین د شورا بند کړه، نن د بیا چالاند کړه، خو دا خو تا په لاس ته کړه. نو څنګه ولې د موږ افغانستان له خاورو سره خاورې دې کړل په دغه دې کوه سلام پی تیرا
بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازاریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ادیب زابل یم، زابل سره تاسو سره پاړی کېم. تاسو نن موږ نه دا پښتنه ده چې آیا د امریکایان د امریکا او د پاکستان په اراده کې د افغانستان مبارک څونه فرق څه اوکې فرق وینو؟ امریکایان دونه زر او زور نه لري چې پاکستان دې ته ماده کې طالبان راولي سولی ته او یا نور اقدامات دې په دې باره کې وکړي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازاریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم. مهرباني، پوښتنه کوئ.
ما غوښتنه دا ده، ما باید چې دا طالبان مې دا باید افغانستان ته راوستل شي. یو باید د که څوله خبرې ورته وکړي که پیل ورته وکړي دا به ډېر ښه فرصت وي چې افغانان لاسته ورنه کړي.
مننه. ښه وړاندیز دی چې افغانستان کې دننه د سولې خبرې وشي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ.
شربار صاحب، ستاسو او ستاسو قدرمنو میلمنو همدارنګه ټول اوریدونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. دوه پوښتنې لرم. لومړۍ پوښتنه ده او دوهم نظر دی. بالاخره هغه نظر هم په پوښتنه بدلیږي. بیا پوښتنه کوم، پوښتنه خو ما دا ده صاحب چې طالبان په څو ګروپ باندې تقسیم شوي دي؟ خلیل صاحب، زما په نظر خو په څلورو ګروپ دي، ستاسو په نظر په څو دي؟ او دوهم مسله دا ده، طالبان خپل آداب چې په طالبانو په باندې پاکستان تر سره نکړي، زه فکر نه کوم تر هغه پورې سوله وشي. ځکه چې کشمیر اوس هندوستان اشغال کړی دی او پاکستان تر څو چې کشمیر په طالبانو باندې آزاد نه کړي، زه فکر نه کوم چې طالبان هم په خپل منځ کې دوستی او صلح ته حاضر شي. جناب خلیل صاحب، ستاسو په دې باره کې څه نظر دی؟ په ډېر درناوي د خدای په امان.
مننه. کورودان، بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازاریب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم. تاسو مېلمنو ته سلام وایم. زه تورجان د فاریاب د ولایت ولسوالۍ د غورماشت ولسوالۍ سره په تماس کې یم. د افغانستان یو پاشد حکومت طالبانو شادونه شهیدان ورکړي که خپل همدا سوله وکړي. د خلکو خو د طالبانو یو خام دی چې دا دوه شل کاله 15 کاله دا دوه انسانان چې په شهادت ورسېدل دا د څه شي لپاره رسېدل؟ نو دا خو د خلکو د طالبانو یو خام هم نشي.
دا خصاصو نظرونه، یعنی طالبان صلح نه کوي.
بله،
جب صلح کوي شهیدان یې ډیر کړی دي. بله، پاشد حکومت په مقابل کې شهیدان ورکړي.
بله، دا خصاصو نظر و نظر سه ملمنو ته باور شو.
بله، همچنان قابل یادداریست محترم آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی و معامل از با ما از طریق تلفن یکجا شدن، برشان خوش آمدید میگوییم.
او زین سوالونه شاغل خلیل ته راجی و که هغوی خپل نظر په لندو.
بله،
خلیل سه مهربانی.
مننه د پښتنې میوړ د اول د خادم سپتم ټولې مشوره مچ مسترم ملګری سره دغه اوریدم کو او د نظر سره په پښتنو کې ډیره مسله سیاله صلاحه دا چې پاکستان کارکړیونه کې هغه لنسګرام خبره وا دا واقع دا چې کچې ته پاکستان کارکړیونه کې افغانستان کې د سولې ټینګېده ډیر سخت دی خو همدغه واقع ته په درک سره امریکا سلو کلمه کې ولسمشر ټرمپ د جنوب آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه دی هغه ستراتیژي لمخه چې پاکستان باندې حکومتونه بند کړ هغه فشارونه تر واستول دا چې څنګه اوس هم چې دا طالبان مذاکرات زیریږي او پاکستان هم د دې حمایت کوي ظاهرا دا د هغه ستراتیژي دلایل دي چې اورورو پاکستان حکومتونه باندې کې او تکا مرسته کوي دا چې امریکا نسی کولای پاکستان ته مستقیم فشار لاندې راوړي ځکه پاکستان عملا یو اتمی قوت ده په دې منطقه کې یو مطرح هیواد ده نور ډېر مسایل لري نور زیات مسایل لري چې هغه باندې نسی کولای چې وزنی لاره پاکستان چې پیته حاضر سي چې افغانستان کې سولې سره مرسته وکړي هغه د امریکا فشار ده او دغه سناتور خبرې سي ده بل افراد دی امریکای په اداره باندې دغه فشار د سیدغه ستراتیژي ته دوام ورکړي دا چې بل ګور معنی پښتنه وکړه مشخصا چې طالبانو کې څو ډلې دي څو ډلې نه دي دا خو موږ تاسو ولیدل چې په څو ځل موږ ولیدل چې د طالبانو عملا شوراګان دي په کوټه شورا یو رقم ته دا شاب بل دا په خبر کې بل دا تبن دي ترمز هغه مانګیسته په لوري سره کې جنگ په مورد باندې د سولې په مورد باندې د افغانستان کې د نس کوم د دوی کمانډانان دي سرګروپان دي تبن د ټول په کمانډه کې نه دي یو کار یو کوي بل
د خلیل صاحب د غورماش نه چې کوم اوریدونکو زنګ وهلی ولکه د غورماش نه چې زنګ وهلی چې حکومت سره ولې طالبان سوله وکي کنه مثلا
او بالکل دا چې د دې کم دا اوس څو ډلې دي مثلا په شیندن کې دا اوس طالبان ستا په شمال کې طالبان ستا عمل طالبان سره نور ډلې دي چې ویل کېږي تقریبا په افغانستان کې سویل توریستي ډلې دي چې منځنۍ اسیا نه نیولې دي کشمیر پورې او په سینجیانګ کې چین پورې دلته جنگي عمل دوی دا زمينه مساعده کړې چې دا نور لوبغاړي یا سیمایز د توریستي ډلې هم د تراسي فعالیت کې کچې ته طالبان سوله وکي او دوی سره لمړی سوله وسی او توافق ته ورسیږي طبعا غنور پروسی دلو ته هم غزمینه سه په افغانستان کې مسایل سره د ختمي نو زه فکر نکوم لکه مخکې چې تجربه خو د مخریز د اسلامي مثال موږ ورکو چې د اغل راتک سره هم خوشنط کم نس د طالبانو کچې ته سول کوي په جنگ کې د ټول متفق دي سیده او کچې ته سول کوي نو سول کې له امتیازات راځي نور کې سي راځي طبعا یو ډله مخالفت کوي او دا په ډلو ټپلو کې هم د اوس نمونه تر بیل دي د غلې تر جلا دي دا د قانون نت ورک صدا دي بتلا ډله سول دا مثلا د مولانا نزي ډله صدا دي مولا شاکر ډله دا ډله ستدا دا ډله اوس متحد دي دی او هدف لپاره کار کوي خو کله چې سول کوي دا تدید او طالبان له دینه ویره لري هم دا اوس هم د اوربن نه چې ویره لري هم دغه علت د چې کچې ته اوربن کی نو دغه او ډله خپل سي دوی لري عمل ګروپونه لري دا که یو مشه ستراتو کې او جنگونه کې به دواري به جنگ تر وستل دي سختي نو په دغه اساس باندې دی اوربند دوی منل دي لپاره ډیر سخته ځکه دوی د جنگ لپاره تر بسې دوی ته کوم ادبيات یا کوم هغه روحه سي ورکول سي دغه مکمل د جنگ او یو نصاب ته ورته دي جنگ باندې یا مثلا یو د فورتو چې په امریکایانو جنگ مکوه یو نصاب چې ته ورته دي بي سي او تاسو ته کېدنه تاسو دا د دې شي کاس ګډي کې او په ډول ته ټپل تقسیمي
کوي
دوی حتی نسي کولای چې د خپل هغه سرګروپانو سرغړونه یا مثلا کوم کار چې دوی نه غواړي د قطر دفتر نه غواړي او داخل تل تبریدونه کوي حتی هغه مجبور شي هغه په غاړه واخلي
بله مننه خلیل صاحب همدغه مسله کچرته اوربند ونشي اکثر سیاسي کتونکو په دې باور دي کچرته اوربند ونشي د سولې خبرې بې معنی دي د نړیوالو اړیکو سیډونکو انتظار خادم هم په خبرونه کې راسره ملګری شو په خیر راغلی خادم صاحب تاسو څه باور لري که چیرته اوربند ونشي آیا ممکن ده چې افغانان سولې ته ورسی؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته اوربند سولې مذاکرات لپاره بنیادی اصل دی بغیر لدې چې وسلې په مکه باندې کې خپل شي خوشونت او تاوتریخوالی کم شي د سولې مذاکرات پر دې اصلا دا خیال دی ځکه موږ سولې اصلا په دوه برخو باندې وشو یو فزیکی سولې ده یو رواني سولې ده متخاصمې ډلې یا متنازې ډلې لومړی باید خپل ذهن دې ته جوړ کړي چې زه سولې کومه جګړه نور انتخاب نه دی دوی چې کله خپل ذهن سره سلام وکړه د روس تر راځي د مذاکرې میز ته، اول چې د منطق جنگ وي، د دې په ځای باندې چې توپک جنگ وي، نو د اوربان مسله اساسي مسله ده. دا داسې یو فرمول دی چې له دې سره تیښته نشي کولی، بې له دې چې اوربان وشي د سولې مذاکرات پیلېدل. دا په خپل ذات کې دوه پایلې لري. یو دا ده چې د مذاکراتو پایلې به نتیجې وي، ځکه هر وخت کېدای شي چې دواړه طرفونه د یو بل په وړاندې باندې داسې عمل وکړي چې بل مخابل طرف ډېر زیات خفه کړي او د مذاکراتو خبرې نتیجه ورنکړي او پای ته ورسیږي او ختم شي. او دویم دا ده چې د مذاکراتو قیمت ډېر لوړېږي، ځکه که موږ فکر وکړو چې په شپږ میاشتو کې د اوربان په نتیجه کې سوله راځي، که جنگ دوام لري نو دا یو کال دی یا دا دوه کاله کې دا مذاکرات نتیجه ورکوي. نو دلته د معقول دریځ هم دا ده چې که چېرته سړی غواړي چې سوله وکړي، مذاکرات کوي، نو دلته به ته هغه کاست افکتیونس یا د قیمتونو اغېزوالی یا د اغېز د فارمول په بنیاد باندې ورسره کار وکړي. نو لنډه دا ده چې هو اوربان اساسي دی که غواړي چې مذاکرات وکړو جنگ پای ته ورسوي.
مننه.
بله، خب خادم صاحب، شما در مسئله روابط بین المللی متخصص هستین. یک لحظه شما فراموش کنین که شما از افغانستان هستین، شما فکر کنین که این یک خارجی هستین. مثلا اگر شما باشین در السون امی افغانستان، یک سیل کنین از بیرون، میبینین که در پاکستان اتم است، عسکرش منظم است، اقتصادش میچله، کشتی مشتی داره، تیاره میاره داره، انتخاباتش صحیح میشه اگه سنوسو. مگم در افغانستان میبینین که انتخابات نمیتونن اینا درست وقتش انجام بدن، رهبرا در بین خود جور نمیاین، صد تا حزب است، یک گدودی عجیب و غریب در افغانستان را میبینین. حالا شما کت کدام از این میخواین سر میز مذاکره بشینین؟ سه
اول خو کچی تا بخدا نخصد خارجی ما خدا
سهل ما تو یک تصور کنین، گفتین که از بیرون امی موضوعات امی بحثار خراب می سازه. منظور ما خدا نخواسته او نیست، ما فهمیده میگم یک چشم تانا پت کنین یک چند لحظه ببین در افغانستانی گدوودی ها رسه. شما اگر باشین چی میکنین؟ یعنی فکر کنین که امریکایی استین سب
که چې دلته د اخلاقو مسله مطرح نه وي، یعنی په سیاست کې اصلا تر ډېره حده پورې معاصر سیاست کې اخلاق مطرح نه وي، عاطفي مطرح نه وي، دلته د هیوادونو ګټې مطرح وي. که زه یو امریکایي ما، بیا هم یو تجار امریکایي، سوداګر امریکایي ما، یا یو چینایي ما، یا یو روسي اوسم، نو زه به اصلا د یو سره خبرې ونه کړم. زه به د افغانستان جګړې ته دوام ورکړم، ځکه په سوله کې دا خلکو خیر دی چې هغوی ټوپک په لاس کې نه لري. نور نو په ټوله دنیا کې ټوپک او جګړه پیسې ګټي، کېدای شي چې د غریب اولاد په کې وژل کېږي، ولې نور خارجي نه کسان چې مسؤلیت لري هغوی به نه وژل کېږي، هغوی ګټه کوي. نو اصلا ما به د هېچا سره د سولې خبرې نه وای کړی او د مذاکراتو دغه لړۍ به مې جاري ساتلی وای. خو اوس د افغانستان قضیه متفاوته ده، ځکه د افغانستان قضیه د خارجین هم له دوه درېو بعدونو نه ګوري. یو د جګړې د تداوم لاملونه دي چې هغه په کور دننه دي، مثلا سیاسي مخالفتونه دي، د سیاسي اپوزیشن او د پوزیشن یا د حکومت ترمنځ د واحد تعریف نه موجودیت دی، فساد دی او ستر رسیدلی دی. او کله چې جګړه وي نو فساد به همداسې جاري وي، او بعضې خلک چې له فساده تغذیه کېږي هغوی به همدغسې د قوت پر سر باندې پاتې شي. مثلا نشه یي توکي دي، کله چې جګړه وي نو نشه یي توکي په افغانستان کې، په ټوله دنیا کې 500 میلیارد ډالر په نشه یي توکو نه ترلاسه کېږي، 1 میلیارد یوازې په امریکا کې د خرڅلاو هغه قیمت دی، 93 سلنه په افغانستان کې کرل کېږي او له دغه ځایه پروسس کېږي. نو که نور بل هیڅ دلیل هم نه، یوازې نشه یي توکي به د جګړې د تداوم لامل شي. نو یو فاکتور، نور فاکتور تر څنګ، یو فاکتور په افغانستان کې داخلي کشمکش دی چې جګړه دوام لري. دویمه یې سیمه ییز بوت دی چې هغې کې زه درېو کټګوریو باندې هر څه وشم. یو اقتصادي مخالفت چې هغه د امریکا او د چین ترمنځ دی، دا په ډېر شدت باندې روان دی. زه 13 ورځې مخکې د چین نه رالم، هلته زه په دې پوهېدم او حس کوم چې چینایان څومره شدت باندې په سیمه کې او خاص کر په افغانستان کې د امریکا د اقتصادي نفوذ مخه نیسي. دویمه یې مذهبي ده چې هغې کې تاسو وینئ شیعه او سنی او سعودي او ایران مخالفت، او دویمه سیاسي ده چې هغه د هندوستان او د پاکستان ترمنځ شروع ده. دا یو سیمه ییز بودونه دي، خو هغه نړیوال بود به داده چې 13 کاله امریکا افغانستان ته راغله. زه په 12 نومبر باندې ناټو ته تللی وم، برلین ته او برسل ته. هلته هغوی دوه متضادې خبرې وکړې. یوه خبره دا وکړه چې موږ د امریکایانو سره راغلي یو، د امریکایانو سره ځو. بله خبره دا وکړه چې موږ اصل د سور نه خبر نه چې سره واندي، دا د خلیجات کیسه ده وغیره وانه کړې ده. دا دوه یو ویره او یو پیغام لري. ویره دا ده چې اروپای اتحادیه نور په افغانستان کې دلچسپي نه لري، ځکه له حالاتو خبرم نه او ځان نه غواړي چې خبرم کړي. دویم اساسي مسله دا ده چې د امریکا او اروپا ترمنځ هم د افغانستان په قضیه کې هم ابهام موجود دی او هم انفصال. نو دغه ټول مسله که ته وګورې د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده، یعنی موږ تر ډېره حده پورې مسایل په وړو وړو زاویو کې ګورو، په داسې حال کې چې مسلې ډېرې دي او بودونه ډېرې دي.
مننه خادم صاحب. خلیل صاحب دلته ځلان صاحب ستاسو په اجازه له خلیل صاحب څخه یوه پوښتنه لرم. افغانان تل داس یو نظر ورکوي که د سولې په برخه کې چې بهرنیان به راته سموي، لیکن پخپلو کې هڅې نه کوي، فکر نه کوي چې تر هغوی پورې افغانان پخپله دې ته قانع نشته چې سوله باید وکړو او سولې ته ورسو. خارجان سوله نشته راوستی دی وطن ته.
مانا دا دې خپخصنه ده ځکه چې افغانستان سلویخ کالا د بهرنیانو لخوانه دلته کو نظامونه وو، که جنگ وو، که سولې وې، که تمرستې وې، که آبادي وه، دغه کارونه ټولو بهرنیانو کړي دي. او که دوی چېرته مهاجر شوي دي هم هلته بهرنیانو ورسره مرستې کړي دي، تجهیز کړي دي، یا مثلا خوراکي مواد مرستې ورسره کړي، آبادولو برخه کې مرستې کړي. نو زموږ او تاسو پر ټولنې په روان باندې دې تاثیر کړی ده او فکر کوي چې هر کار بهرنیان کوي. خو حقیقت دا ده تر هغې پورې چې موږ لکه خادم صاحب چې د داخل کې هغه کشمکشونو د سیاسیونو تر منځ کشمکشونو ته اشاره وکړه، تر هغې پورې چې زموږ په داخل کې سیاسیونو هغه سیاسي نخبگان دوی هغه خپل داخلي رقابتونو نه لږ راښکته نه شي او بالاخره یو اجماع ته ونه رسېږي په لویه کې، داسې یو اجماع چې افغانستان کې باید سره هم ته دغه د لوبې قاعده چې د عملاً اوس یو یوازینۍ لاره د افغانستان کې هماغه جمهوریت ده، د جمهوریت بقا ده، چې بالاخره د دې له مخې په دې باندې راټول شي. بالاخره هغه نه وروسته کولی شي چې خارجانو ته هم اقناع ورکړي او هغه باندې فشار راوړي، ځکه خارجان داخلي عواملو ته په کتو سره خپل پالیسیان یا خپل سیاستونه تنظیموي.
خب زلان صاحب، حال نوبت شماست. کل انتقادات و نظریات و پیشنهادات کلش با صبر و حوصله شنیدین، حال نوبت شماست که یک جواب بدین. مخصوصا یک سوال عمده و اساسی، وقتی که منافع ملی افغانستان میشه، کل افراد افغانستان از 7 ساله گرفته تا 70 ساله باید در یک موقف قرار بگیرن که بتونن هم در فشار بین‌المللی رو وارد بکنن، هم سر قطر تاثیر بکنن. در این شرایطی که فعلا هست، تنها سر یک انتخابات جور نمیاین صاحب و ماش اساکر داده نمیتونن، بودجه را به کد 91 انتقال میتن، در این شرایط ما چطور میتونیم خواسته های مثلا منافع اولیای کشور در میز قطر به دست بیاریم؟ سیب از این نقطه نظر چی پلانا، چی نظریات، چی باید شوه که کلگی یک نو صدا در بیارن در مسئله صلح و مذاکرات؟ سیب آقای زلان،
دو خبر دی. یو خدا ده چه لمله من د دوهې ناسته په دې تم او په دې نظر ګورو چې څومره کولای شي دا په افغانستان کې روان وضعیت تخه کې دوسر مرسته وکړي، لکه د آتشبس یا د اوربان مسله ده. دویم، څومره دای کولای شي چې د بین الافغاني مذاکرات یا افغان دولت سره د مخامخ خبرو د پیل دو د پاره یو مرحله شي. دا ډیر اساسي نکات دي چې دغه خبرو ترونه باید ترلاسه شي. کوم وضعیت دغه عمر خراب هم نه دی لکه څومره چې خودل کېږي. خاغلی ظریف، ستاسو نظر ته په درناوي، ولی باید وایو چې کومنګ د سولې مشورتي جرګې پریکړې وګورو یا هم په بیلابیلو ناستو کې د افغانستان د خلکو استاذ او نمائندگان، هغه که په مدني ټولنو کې دي، هغه که په ولسی جرګه کې دي، او هغه که په نورو شوراګانو یا په احزابو کې دي، د دوی نظریات تر ډیره بریده، بلکې تر حد اکثر نظریات په دي چې افغانستان سولې ته ضرورت لري، د افغانستان د مسلې حل جګړه نه ده، خبرې اترې دي. دا یو ډیره خوشبینی ده. ښه، په ځینې برخو کې چې ستونزې دي، افغان دولت د خپل هغه تعهد او ژمنتیا او د مسؤلیت په اساس باندې چې په ځانګړې توګه د سولې په خبرو اترو کې لري، په تیر کې هم خلکو ته رجوع کړي، د خلکو نظریات یې اورېدلې دي، د سیاسي مشرانو نظریات یې اورېدلې، او حتی غوښتنې شوې دي که څوک کوم ځانګړي طرحه کوم همکاري کول شي په دې برخه کې باید شریک شي د دولت سره، ځکه دولت د خلکو د پوړانې مسولیت لري. یو بل شی چې هغه ډیر زیات مهم دی او په اومدیزه طرحه کې چې د سولې د تامین لپاره ګټوره ده، په هغه کې هم ورته زی ورکړی شوی دی، البته په کلیاتو کې او په جزئیاتو کې په دې کار کېږي. هغه یو داسې ډلګۍ جوړول دي یا یو داسې جرګه جوړول دي چې هر وخت د افغانستان د حکومت رهبری په ځانګړې توګه د سولې په برخه کې، ځکه د سولې مسایل داسې دي چې باید هم د طرف سره او هم د ولس سره باید همیشه په اړیکه کې یو ډول په اړیکه کې څرګند شي.
ځلان صاحب، همدغه مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه، دا په یو بل شکل باندې هم په رسنیو کې یادېږي چې ټول اقشار باید له طالبانو سره په خبرو کې وي. ځینې سیاسون وایي چې په دې کې باید زاړه وي، د ښځو استازي وي، ځوانان وي، مدني ټولنې وي او حکومت وي. فکر نه کوي چې په دې ډول باندې د طالبانو پله ډېره درانه شوله؟ یعنی طالب په مقابل کې د افغانستان ټول خلک که دا رقم د سولې خبرو ته ورځي، د افغانستان اوسني سیاسیون او حکومت به ډېر څه له لاسه ورنه کړي.
اساسي خبره دا ده چې آیا په هر ډول خبرو اترو یا په ناستو کې د افغانستان د خلکو هیلي غوښتنې او تقاضاوي په پام کې نیول کیږي کنه؟ دا ډیره اساسي مسله ده. دولت د همدې لپاره ټینګار پدې کوي چې د سولې د خبرو اترو مالکیت باید د افغان دولت او د افغانانو سره وي. خو که دغه هڅې تیت پرک وي، غیر منسجمې وي، مونږ په تیر کې ولیدل، تجربو ثابته کړه چې کومه نتیجه نه ورکوي. د دې لپاره باید یو رسمي مشخص ادرس وي چې هغه صلاحیت او واکونه ولري، حتی که توافقات کیږي د هغه د ایمال په برخه کې هغه مسولیت او صلاحیت ولري. نو په دې اساس باندې د افغانستان دولت د خبرو اترو لپاره رسمي ادرس دی، ځکه چې د خلکو نه نمایندګي کوي او مسؤل دی چې د خلکو غوښتنې، د خلکو حقوق او د خلکو هیلې چې دي هغه په پام کې ونیول شي. د دې لپاره کوششونه هم کیږي، د دې لپاره د خلکو نظریات هم غسل کیږي. او بل اساسي خبره دا چې کوم څه چې ویلی کېږي چې مثال په دې کې خبرو اترو کې باید د ښځو ونډه وي، په دې کې د ځوانانو ونډه وي، په دې کې د بیلابیلو اقشارو استازولي وشي، له ښه مرغه افغان دولت همدغه خبرو ته تعهد لري. او کله هم چې وسلوال ته دا خبره پوره کوم ظریف صاحب، کله هم چې وسلوال طالبان امدګي ښکار کوي مخامخ خبرو ته، تاسو به وګورئ چې یو داسې متخصص ډلګۍ د خبرو اترو لپاره ولېږولی شي چې دغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه هم استازولي وکړي، هم دفاع وکړي.
بله، خب زلان سه بسیار تشکر. البته قابل یادآوری است بعض وقتا ژورنالیست‌ها که اظهار نظر میکنه یه مجموعی از نظریات مردم میباشه، مخصوصا ما پیام ها را زیاد گوش میکنیم، از اون خاطر یعنی نظر شخصی خود ما زیاد نیست مسائل. یکی دوم، یک موضوع دیگه است که میگن قصاب زیاد شوه بزرگان میمره، یا مگر کل جوانان بیایه و اطفالان بیایه و دختران بیایه و بچه هم و دیگر هم آخر اختیار گپ زدن هم نداشته باشه، یک گدودی دیگه نشه، یک ده سال دیگه کسال نشه این صحبت ها. از او خاطر آقای خادم، از شوخی هم کمک بزرگی میز که خادم سه محترم میگراهام یک گپ زد، بسیار سناتور مشهور و آبرومند امریکا است، که یک گپ زد گفت اگر پاکستان به جنگجویان طالبان در کشورش پناهگاه های امن ندهد، جنگ افغانستان در ظرف چند هفته پایان می‌یابد. بسیاری از شنونده ها هم پیام می‌گذارند در عین فکر هستند، میگن اصل گپ مسئله پاکستان است. همین پاکستان چطور سر میز مذاکره بیارن و این چطور میشه که کوردینیت کرد، بس دلا چی میگن هماهنگ کرد؟ سب آقای خادم یک جنبندی هم بکنین که اساسا وقت برنامه خلاص شد. آقای خادم،
بخش داده چه که امریکا دومره نپوه وی یا دومره غافل وی یا دومره جاهل وی چه ده پاکستان پا چل بند نپویده، ده پاکستان پا طرقه نپویده، ده پاکستان پا کمخه نپویده، ده اصلا ده ویری خبر ده. ده دوی غوای چه ده تصدیق که چه ده دنیا پا صدا بانی رهبری لری و ده پاکستان لحال نو خوانو فکر کومه چه ده پخل ذات کی ده امریکایانو سر و ده اغا فکر سر ظلم ده چه دوی پا پاهنه پالشن کی لری. پاکستان په ټوله معنا باندې په ټول شدت باندې په تیرو 13 کلونو کې تلاش کړی دی چې له دروازې یو څوک نه بچي او لاشدار بل څوک. دوی مختلف دي چې د سکی سکی په یو مخ باندې امریکا سره لوګو کې د سکی په بل مخ باندې نور هیوادونو سره. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د جګړې یو تر ټولو محرک هغه پاکستانو، په دې کې شک نشته. دی خو کله چې په 2001 کال کې امریکا افغانستان ته راتلله، نو اسامه او طالبان ته به خطونه وغوښتل چې موږ تاسو ویر واچینګ یو، موږ په هغه ځمکه کې یو انچ هم نه ګورو. نو څنګه کېدی شي چې یو شی انچ ګوري؟ د پاکستان دغه دومره لوی شرارت نه لیده، د پاکستان دغه دومره په خطرناکه امنیتي پالیسي نه لیدله. نو که هم څنګه خبره کوي دا چې د پاکستان خپل پالیسي بدل کړي، سترجي بدل کړي، په افغانستان کې د جګړې د اختتام سبب ګرځېدلی شي، خو تر دې ورهاخوا زه غواړم چې امریکا خپل پالیسي بدل کړي. امریکا د جنگ لپاره واضح تعریف لري، امریکا د دښمن او دوست لپاره واضح تعریف لري. که چېرته دوی په خپل ذات کې په خپلو پلانونو او سترجي کې واضح نه وي، نو پاکستان باندې او یا هم په طالبانو باندې یا په چین باندې په روسیه باندې د افغانستان د جګړې بار غورځول دا ناسم خبره ده. نو په ټوله کې په پاکستان کې مشکل شته دی. زموږ د ټولو قتلونو تر شا د دوی ناسمه ستراتیژي وه، خو دوی تر څنګ امریکا او د افغانستان هغه سیاسیون چې تر دې حده په مسایلو باندې پوهېدل او توجه ورته نه کوله، هغوی هم په دا مسله کې شریک دي. امید ده چې ټول په خپلو کړنو باندې تجزر وکړي او افغانستان باثباته افغانستان ولري.
با امی امید ما هم برنامه رو به پایان میرسانیم. بعد از اینکه چند دقیقه پیش استودیو ترک میکنیم، بسیار زیاد تشکر محترم آقای طاهر زلان، مشاور وزارت دولت در امور رسول، محترم آقای خوشحال خلیل روزنامه‌نگار، محترم آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی، از اشتراکتان یک جان تشکر. همچنان از همکارای ما که امروز در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن، آقای نویس کاکل، طاهر روشن، قادر جلال و آقای عبیدالله عبید، تشکر. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.